ویشتمه نیټه یو روسیې الوتکه د هیواد فضایي حدودو ته داخله شوه. د هیواد په اعتراض کې د روس سفیر حاضر کړی.
اسرار عالم مومن نمو د خبرونو لنډی د اورېدو. اوس د پاکستان نه خبرو شو. د ورځپاڼو کې د ځینو اداریو مهم ټکي د احمد الله نه
ایکسپریس ورځپاڼه په خپلې اداریې کې لیکي چې د وزیر اعظم نواز شریف په مشرۍ کې په اسلام آباد کې یوه مهمه غونډه وشوه چې پکې د ملک د مجموعي سلامتۍ او اقتصادي صورتحال جایزه واخیستې شوه. ورځپاڼه لیکي چې د پاکستان دا وخت تر ټولو لویه مسله ترهګري ده او دا تسلیمول پکار دي چې د پاکستان ترقي د ترهګرۍ د خاتمې سره تړلې شوې ده، ځکه چې سرمایه کاران تر هغه وخته پاکستان ته نه راځي چې تر څو په دې ملک کې امن نه وي. ورځپاڼه لیکي چې ضرورت د دې خبرې دی چې په قومی اکشن پلان په صحیح طریقے سره عمل درآمد وکړی شي. حکومت ته به دا احساس نه وي خو په اولس کې دا تاثر پیدا کیږي چې سیاسي مشرولي د ترهګرۍ پر ضد جنگ کې سنجیده نه ده. ورسپانه لیکي چې د ترهګرۍ پر ضد جنگ اوس تر خارونو پورې را رسیدلې ده، ځکه چې دا وسلوال په خارونو کې پټ دي او د دوی سہولتکاران هم دلته دي، نو دوی د خپلو پټنځایونو نه راوستل نه صرف د استخباراتي ادارو او قانون نافذونکو ادارو کار دی، بلکې په جمهوریت یقین لرونکو ټولو سیاسي ګوندونو له هم د وسلوالو پر ضد یو دریس خپلول پکار دي. ورسپانه په اخیره کې لیکي چې د سیاسي ګوندونو کارکونان په هر کوڅه او هر کلی کې وي، نو دوی له خپلو کارکونانو داسې تربیت کول پکار دي چې په کومو ځایونو کې ورته هم څه خطره په نظر راشي نو فوراً د قانون نافذونکو ادارې خبروي، نو داسې به ممکنه وي چې په ترهګرۍ قابو وموندلی شي. جنگ ورسپانه هم خپل اداریه د وزیر اعظم نواز شریف په مشرۍ کې په شوې غونډه لیکلې ده. ورسپانه لیکي چې د وزیر اعظم د دې یقین دهانۍ باوجود چې د وفاق او سند حکومت اختلافات له وجې په کراچۍ کې روان اپریشن ځنډول ورته په هیڅ صورت کې قبول نه دي، خو عملا داسې محسوسیږي چې د رینجرو اختیاراتو د شخړې له وجې د کراچۍ په اپریشن منفي اثرات پریوزي او خصوصا اعلی چارواکو او اثر لرونکو خلکو پر ضد چې په کمې تیزۍ سره کاروایانې شروع کړې شوې وي نو هغه هماغه شان جاری اونه ساتلې شوې. ورسپانه لیکي چې ضرورت د دې خبرې دی چې سند او کراچۍ په شمول ټول ملک د کرپشن او نورو جرمونو نه پاکولو لپاره پوره قوت سره مهم چلول پکار دي او یو تن ګوند علاقې او یا ایوي صوبې له د شکایت موقع نه دی ورکول پکار چې کاروایی صرف د دوی پر ضد کیږي، او کراچۍ اپریشن هم په داسې صورت کې کامیابی سره خپل منطقي انجام ته رسیدلی شي.
دسمه حالات او د نړۍ مطبوعات.
د نړیوالو مطبوعاتو په دې برخه کې واشنگټن پوسټ ورځپاڼه لیکي په پاکستان کې پر تعلیمي ادارو له وسلوالو بریدونو ښکاري چې طالبانو په دغه هیواد کې پر یو نظریاتي جنگ لاس پورې کړی دی چې سکولونو او پوهنتونونو ته یې مخه کړې ده او ماشومان او استادان وژني. بلخوا فارن پالیسي مجلې د افغانستان په سیاست کې ستونزو ته کتنه کړې او د انتخاباتي اصلاحاتو په لاره کې د خنډونو وجوهات په ګوته کړي دي. د مقالو مهم ټکي ملیحا امیرزاده وړاندې کوي.
واشنگټن پوسټ ورځپاڼه لیکي د پېښور پر آرمی پبلک سکول د برید لاکال پوره نه و چې وسلوالو یو وار بیا استادان او زده کوونکي په نښه کړل چې دا ځل یې هدف د باچا خان پوهنتون و. ورځپاڼه لیکي له برید سره د دې خبرې تصدیق وشو چې طالبان په پاکستان کې نظریاتي جنگ روان کړی دی چې مخې ته یې د هیواد له 2 لکو زیات سرکاري او شخصي سکولونه دي. ورځپاڼه لیکي د طالبانو له دغه ستراتیژۍ په اغېزمن شو کې د سوات ملاله یوسفزی تر څنګ 15 کلن الک اعتزاز حسن چې د ځانمرګي برید په مخه نیولو کې وژل شو او د 400 پوهنتون په برید کې وژل شوی پروفیسر حامد حسین شامل دي. ورځپاڼه لیکي د طالبانو د دغو فعالیتونو هدف په قبایلي سیمو کې د پوځي عملیاتو بدل اخیستل دي، خو بیا د نړیوالې ترهګرۍ ډیټابیس ښایي چې په پاکستان کې پر تعلیمي ادارو بریدونه سیوا شوي دي. د ډیټابیس تر مخه د کال 2009 تر 2008 پورې پر تعلیمي ادارو بریدونه 280 چې دغه حملې د کال 2009 نه تر 2014 کال پورې شپږ سوه 240 ته ورسېدي. دغه معلومات دا هم څرګندوي چې د طالبانو په تکتیکونو یا طریقو کې بدلون راغلی دی. بلخوا فورن پالیسي مجله لیکي په دې کې هیڅ شک نشته چې په افغانستان کې اوسنی سیاسي بحران د پخواني ولسمشر حامد کرزي له حکومته دې حکومت ته منتقل شوی دی، خو اوس د امنیت او حکومتدارۍ حالات په دې لا نور خراب شوی دي چې د هیواد اوسنی حکومت د معنا ډک پرمختګ نه دی کړی. مجله د تیر کال په اګست کې د شوې یوې نظر پوښتنې په حواله لیکي د حکومت واک یو کال پوره شو خو د حکومت د خوښۍ شرح تر 40% کمه ده. تر هغې راهیسې دغه حالات په خرابېدو دي. مجله لیکي په جولای 2015 کال کې چې له هغه وخته اته میاشتې مخکې د انتخاباتو اصلاحاتي کمیشن په جوړښت موافقه نه راتلله، وروسته یو 14 کسیزه کمیشن جوړ کړل شو. په دې کې د ملګرو ملتونو یو غړی هم شامل دی چې د رای حق ورته ترلاسه نه دی. د موافقې له مخې دا هم ضروري وټاکل شو چې اشرف غني په 2 کالو کې دننه د افغانستان اساسي قانون په رڼا کې یوه لویه جرګه راوبولي. بلخوا وټاکل شو چې په انتخاباتي پروسه کې بدلون به د راتلونکو حکومتونو او پارلمانونو پر جوړښت هم اثر پرې باسي. مجللي کې د دغه ذمہواري باوجود د انتخاباتو اصلاحاتي کمیشن زیاتره غړو خپل سیاسي ایجنډا پر مخبوتله او داسې وړاندیزونه ورکړل چې د عملي کېدو وړ نو او نه هم ورته ملاتړ ترلاسه و. مجللي کې تر څو چې په انتخاباتو کې د اصلاحاتو په اړه یو قرارداد باندې موافقه نه وي شوې، تر هغې به د پارلماني انتخاباتو بل پړاو له نور ځنډ سره مخامخ شي.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوا یویش
اوریدونکو. د خیبر پختونخوا حکومت د صوبې 1500 فنکارانو ته هر میاشت 10-13 روپو ورکولو کار پیل کړی دی. د صوبې وزیر اعلی پرویز خټک تیر مازدیګر په پیښور کې د پختونخوا د فنکارانو او هنرمندانو یوې غونډې ته په خپله وینا کې وویل چې د پختونخوا فنکاران او هنرمندان د امن سفیران دي. دغه غونډې ته زموږ همکار غلام غوس هم ورغلی و، دا راپور برابر کړی.
تیر مازیګر په وزیر اعلی هاوس پیښور کې د پښتونخوا د ادب، موسیقۍ، ډرامو او فلمونو او د موسیقۍ د آلاتو غږولو سره تړلي هنرمندانو ته هر میاشت د مالی مرستو ورکولو لړۍ پیل شوه، او په دغه مهال د خیبر پښتونخوا د کلتور د محکمې مشر او د پښتونخوا صوبې مرستیال چیف سیکرتر اعظم خان مشال ریډیو ته وویل په لومړۍ مرحله کې به د صوبې 1500 هنرمندانو ته مالی مرستې ورکول کیږي.
کسان دی خدا فنکارانو باندې ارتسانو باندې احسان نه دی، دا حق او هغه خپل حق ملو شو. زمونږ د پردې د حکومت د پردې عزت افزای خبره ده چې مونږ له خدای دا توفیق راکو چې دې جوګندې کړو چې هغه خپل حق ورکو. 1500 روپۍ دي اته نو میاشت لپاره 1500 روپۍ میاشت.
د فنکارانو غونډې ته په خپل وینا کې د پښتونخوا وزیر اعلی پرویز خټک وویل
گزشتہ ایک دہائی سے ہم بدترین دہشت گردی اور اس کے خلاف
د تیری یوی لسیج رہسی مونږ د ډیری زیاتی ترهګرۍ او غیر اعلان شوی جنگ سره مخ یو. خود امن دې سپیرانو یو وړخته د دې سختو حالاتو مقابله کړی ده، او لسته د امن او زغم پیغام ورکړی دی، او بلې خواته دوی نړۍ ته د دې دولت اصلي مخ ښودلی دی. د روان بجټ نه زه د 500 کروڑ روپو نه د هنرمندانو او فنکارانو د خیر ښېګړې لپاره د ځانګړي مالی فنګي قایمولو اعلان کوم، او د دې ترڅنګ په هره ضلع کې د آرټس کونسل او کلتوري مرکز د جوړولو اعلان کوم. په وزیر اعلی هاوس پیښور کې ګڼ شمیر هنرمندانو د پښتونخوا د حکومت لخوا د صوبې 1500 هنرمندانو ته هر میاشت د 10-10 زرو روپو ورکولو د دې ګام د پیلولو ډیره ستاینه وکړه، او د پښتو موسیقۍ استاد نذیر ګل او د ډرامو هنرمند اسماعیل شاهد په دې لړکی مشال ریډیو ته وویل
فنکار خو یو ټست دی، هغه خو نور کار نه دی، نور نه دی، دا یو آرټس دی، دا یو فنی زده ټپا چار بیزه نیمه کای بغته غزل میزه کې زده. نو دا مونږ خو لکه دې کې داسې فنکاران شته غریبانان چې هغه به وسه دی به دسه دی. نو دا مونږ لکه ډیره د خوشاله خبره ده چې داسې حکومت زموږ د فنکارانو، ګلکارانو، موسیقارانو، موزیشنانو سره کومک کوي.
ټول فنکاران خوشاله زکه چې د هر چا مطلب دی اروزی لگا خط طریقے سره روان شو، زکه ټول فنکاران غریبانان دي.
د هنرمندانو او فنکارانو لپاره د پښتونخوا د حکومت د دې نوي ګامونو په اړه په دستوره کې د پاکستان تحریک انصاف مشر عمران خان هم ګډون وکړو، او نوموړی وویل چې د هغه د ګوند حکومت به په پښتونخوا صوبه کې د کلتوري هلو ځلو د پرمختګ لپاره ګامونه پورته کوي، او د پښتونخوا سرخار پیښور به د صوبې یو کلتوري مرکز جوړوي.
له پاکستان او افغانستان نه تازه خبرونه او تبصره.
د سولې نوبل انعام د سوات ملال یوسف.
ډاکټر اشرف غنی نن د خپلې دندې
د سیمې امنیتي ستونزې
د پاکستان او هند ترمنځ سب د کنټرول په
کړه. اقتصادي خبرونه،
سیاسي او کلتوري حل زلې.
خو کابل اوس بدل شوی، د خرابات کوڅه هم ورسره بدل شوی.
هر ورځ د سهار لنو د ماشام تر شپږو بجو لمشال رادیو.
اردن کو په کورم کې د فرقیز شخړو لوجه به کورشوي خلک وايي یو نیم کال وړاندې ورته د خپل کورونو د بیا آبادکاری لپاره د بینک چیکونه ورکړل شوي وو، خو پیسې ورته تر اوسه نه دي ورکړل شوي. د شلودان سیمې دغه متاثرین وایي د حکومتي چارواکو سره رابطې کړي او د بینک دفترونو ته ورغلي، خو پیسې ورته نه دي ورکړل شوي. په پیښور کې د مشال ریډیو خبریال طارق ورغزی د دغه خلکو چارواکو سره خبرې کړي او دا راپور یې برابر کړی.
د شلوزان تنګي یو شمیر متاثرین وای پولیټیکل انتظامی ورته یو نیم کال وړاندې د بینک د چکونو نمبر لا دې لپاره ورکړی وی چې هغوی سره به په بیا آبادکاری کې مرسته کیږي، خو کورونه تر اوسه ړنګ پراته دي ځکه چې د مرستې پیسې ورته نه دي ورکړی شوي. مستر ګل عظیم هم په هغه کسانو کې دی چې بیا آبادکاری کې پولیټیکل انتظامی ورته د مرستې لپاره د چک نمبر په کال 2014 کې ورکړی وی. ګل عظیم دغه ستونزه داسې بیانوي: د ماستر ګل عظیم په خبره کم متاثرینو ته چې چیکونه ورکړی شوي وو هغوی سره مرسته شوې ده، خو چې چاته د چیکونو نمبر یې ملاو شوي دي هغوی سره مرسته نه ده شوې. سرکاری ریکارډ تر مخه د کور مې په 250 کلو کې د فرقایز شخړو له امله شاوخوا 2500 کورونه په مکمله توګه تباه شوي او 1500 ته معمولی زیان رسیدلی دی. په 2012 کال کې د بیکورشیو خلکو د بیا آبادکاری لپاره حکومت لخوا د 1.5 کروڑ روپو د اعلان وروسته د ړنګ شویو کورونو لپاره 3 لکه او د کورونو سرسري زیان لپاره 1.5 لک روپۍ د سیمې متاثرینو ته ورکول کیږي. د برا کور مې مرستیال پروتیکل ایجنټ نیک محمد مشال رډیو ته ویل کوم کورنیو ته چې د بینک د چیکونو نمبر یې ملاو شوي دي خو امداد ورسره نه دی شوی هغوی دوی سره رابطه وکړي. کورما کې تصدیق شوي 2000 خندانونه داسې دي چې هغوی په 2001 کال کې فرقایزه شخړې د شروع کېدو وروسته د بره او کوزي کورمینه بېکوره شوي دي. طارق ورغزی، مشال ریډیو، پېښور.
مشال ریډیو تاسو د پښتونخوا سیمې او نړۍ د تازه پیښو او روانو چارو خبرې
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته وګورئ. اوس وخت راغلی دی د ونی د خپرونې د باختر ستوري. د باختر ستوري دا ادبي او کلتوري خپرونه هره اونۍ تاسو ته پاره زمونږ خبریال او خپل ډیر خلکوال دی، شاعر دی، لیکونکی دی، باز محمد عابد وړاندې کوي او هر اونۍ تاسو له په دې ادبي او کلتوري خپرونه کې بیلابیل مطالب راوړي. نو راځئ چې وورو د نن د دې اونۍ خپرونه د باختر ستوري.
د مشال راډیو د ادبی او کلتوري خبرونو ګرانو مینوالو سلامونه می ومنئ. باز محمد ابدیم او د باختر ستوري و نیز خبرونه کې ستاسو قربایم. پنننۍ خبرونه کې به د یو مسلکی استاد پښتو ته د ژباړو په ویاړ د ستاین غونډې رپورت ولرو. بیا بل نوموتی شاعر متی الله تراب سره د مرکې دویمه او وروستۍ برخه وړاندې کړو او په اخیره کې به د مینی بارکزی په غږ کې د هغې غزلې ته تم شو. لومړی رپورت تر ازو انجینر محمد فرید عاطب چې په خپل مسلک کې و کتابونه پښتو ته راژباړلي، ختیځ ادبي بهیر یې په ویاړ یوه غونډه رابللې وه چې حال یې په رپورټ کې درکوو. ختیځ ادبي بهیر دا ځل د خپلې ونیزې غونډې په خوا کې انجینر فرید عاطب چې په خپل مسلک کې و کتابونه پښتو ته راژباړلي وو وستایه. په دې ستاین غونډه کې پر لسګونو لیکوالو او شاعرانو سربیره د ننګرهار لوړپوړو دولتي چارواکو او د ولایتي شورا یو شمېر استازو هم ګډون کړی و چې د غونډې یو شمیر ګډونوالو په مسلکي برخه کې د انجینر فرید هسی وستایلی. د ننګرهار والی سلیم خان کندوزی هم یو له هغو چې د انجینر فرید هسی وستایلی. نوموړي وویل چې په مسلکي برخه کې د کتابونو ژباړه د اقتصاد په پیاوړتیا کې هم مهم رول لرلی شي.
د انجینئرۍ ساحه کې ښه پلان ګذاري ولرئ. ډېره ډېره مبارکي ورته وایم. دا خدمت دې ستایم، هم د ژبې دپاره، هم د محصلینو سره، د آینده نسل دپاره، هم دا چې
د ننګرهار ولایتي شورا استازي اسرار الله مراد هم په خپلو خبرو کې د انجینر فرید هسی وستایلی. نوموړي وویل
درنی ملسیزو انقلاب او لا اوس هم د وینو بهیرونه روان دي. په خوا کې د دې هم شاهدان یو چې قدرونه لرو او د عاطف صاحب غوندې شخصیتونه لرو چې سره د جنګونو ناخوالو مشکلاتو دغسې اوس هم کېږي په اکاډمیک او علمي ډګر کې چې پرې تسکینېږو او کوشش به کوو چې دې ته ورته حاصل چې موږ لرو هغوی هم دغسې وځلوو داسې محافل ورته ونیسو تر څو زمونږ ولسونه وپېژني چې په لوی ننګرهار کې موږ ډېر داسې قدرونه لرو چې هغه زمونږ ګاونډیان هم نه لري.
استاد محمد اسب سمیم په خپلو خبرو کې وویل د مسلکی کتابونو ژباړل موږ ته دا جرأت راکوي چې ووایو چې پښتو هم د علم ژبه کېدای شي.
د انجینرۍ و کتابونه د انجینر فرید ژباړلي دي چې بېخي د مننه یو د شکران خبره ده چې خلکو ته دا ځواب ولرلی شو چې پښتو هم د علم ژبه کېدای شي. څو کاله مخکې که تاسو ته یاد دي په پوبو کې د کامل صاحب مرحوم په یاد غونډه وه، هلته هغوی ویل چې پښتو د ذریعې تعلیم شي. بیا یو چا نیوکه وکړه چې پښتو کې دومره جوره نشته، وړتیا پکې نشته چې دا د علم ژبه شي، د انجینرۍ او د طب شي. بیا یو څوک جګ شو ویل چې دا خو زه نه منم. همدا اوس په ننګرهار یونیورسټۍ کې میډیکل کتابونه په پښتو شته، انجینرۍ هم شته. د هغې بېلګې ته دومره زمونږ لرني ورونه خوشحاله وو. دې ته که بیا خبر شي دا خو ډېره بیا د ویاړ خبره ده.
لیکوال او ژورنالیست محمد نعمان دوست چې د انجینر فرید کتابونه یې لوستي وو په خپلو خبرو کې وویل چې د ژباړې د بریا راز په دې کې دی چې په خپل مسلک کې ژباړې کړې دي.
ژباړې یو کامیابي په دې کې ده چې هر څوک په خپل مسلک کې ژباړه وکړي. زه په ژبه ډېر حاکم یم، ولکه په ساینس باندې زه نه پوهېږم، زه په ساینس کې ژباړه نشم کولی. د انجینر صاحب د ژباړې د بریا راز په دې کې ده چې خپل انجینر ده په خپل مسلک کې ژباړې کړې. دې نه علاوه انجینر صاحب په انګلیسي باندې هم ډېر حاکم ده، ځکه دا هغه وخت معلومیږي سوګي کتاب لولي. ما کتابونه ولوستل او خوند په دې راکوسې. زمون محصلین به وخت یا به ایرانی کتابونه لوستل، نه به په معنا پیدا د استاد به هم په معنا نه پیدا بس تشریح کول به ورته. اوس الحمدلله که دغه کتابونه په خپلو لاسونو کې ونیسي ډېر زیات کومک به ورسره ډېر ښه ترجمه کړي.
انجینر فرید عاطف له ختیځ ادبي بهیر نه د مننې تر څنګ وویل چې دا غونډه به د نورو هم مسلکانو ته دا جرأت ورکړي چې د علمی او مسلکی کتابونو ژباړو ته مخه وکړي.
ختیځ ادبي بهیر درنو ملګرو نه په دې خاطر مننه کوم چې دغسې لمانځغونډې یا ستاین غونډې به هغه انجینر صاحبانو ته چې د دې وړتیا پکې شته خو هغوی دا کار نه کوي دا جرأت به ورکړي او وبه هڅول شي چې دغه میدان ته راودانګي او د هغې پښتو لاسنیوی وکړي چې 15,000 کاله تاریخ لري خو اوس هم هغه کتابونه پکې نشته دی چا چې په انګلیسي کې چې هغه په 13مه پیړۍ لیکل شوی دی.
د یادولو ده چې دغه کتابونه چې د اوسپنیز کنکریټ ډیزاین، د اوبو رسولو انجینري، د اوبو لګولو انجینري، په سیول انجینرۍ کې د لګښتونو محاسبه، د زلزلې په وړاندې د مقاومو ودانیو ډیزاین او د ودانیو پلانول او رسمول په نمونو په جلال آباد کې مومن خپرندویه ټولنې تازه خپاره کړي دي. د باختر ستوري ګرانو مینوالو، لوتلی شاعر متی ولا تورام د ممو د باختر ستوري په تیرو خبرونو کې اوریدلی وی چې د ننګرهار ولایت سره تعلق لري خو د تیرو اوګدو کلونو رئیس په خوست ولایت کې د ګاډو ډینټر یا کوپی کشي کوي. په خوست کې د مشال رادیو همکار نجیب الله لوخیل نوموړي سره د هغه په شاعرۍ مرکه کړي چې دویمې او وروستۍ برخې ته یې تاسو را بولم.
تراب صاحب، شعر پیژندون کې وایي چې احساس، عاطفه، تخیل، فکر، استعاره، کنایه او تشبیهات د ښه شعر مهم توکي دي. نو که چیرې په کوم شعر کې دا توکي نه وي او یا دا پکې کمرنګ دی، بیا نو تاسو هغه شعر ته په کوم نظر ګورئ؟
زیات وخت ورونه مخلی توکي استعمالوي. تاسو یو څوک ستاسو مخ هم تیریږي، بار بار چې یو چا پیش خوند ویلی په اصطلاح یو غزل کې، بیا بل راخلی، بیا بل راخلی، بیا بل راخلی، هغه کم کیفیت چې د هغې له هغه نه وځي. او زه خپل تاسو بخې مهرباني وکړه خپلو خبرو کې، زه د نظم د ویلو ځان د خپل کرکټر لرم او په هغه کوي، او شاید یو نظم ان شاءالله یو بل ته ورته نه وي، په بل چا باندې ترخید نه کوم. کوم ورونه چې خپ بریالی غزل ولیکي یا پکې، هغه بل بیا بدل را پیدا کوي. په دغه باندې خو هغه ورور دومره خولې توی کړلې، بس پرېږده ته بل لاره ځان ته پیدا کړه، بل لاره ځان ته پیدا کړه. بس تل یو سندرغاړی ښه سندره ووایي، بل هغه بل ته ورزي شاعر ته کافي ورکوي چې دغه ته ما ته کافي جوړه کړه. نو معنا دا چې دغه کیفیت هم دغه کوي، او د خپله دا لاسته راوړو نه ده، نه کوم اختراع نه ده، کوم نوښت نه دی ته چې وکړي. هغسې اختراع وکړي، هغسې نوښت وکړي لکه چې کوم مخکې بابا کړی دی، کوم ورور مخکې کړی دی. یو غزل تاسو ته بهتره معلومه ده، په درې رنګونو باندې ویل شوی دی، څلور رنګونو باندې ویل شوی چې لږ غزېدلی دی، نو هغه په درې څلور رنګونو باندې ویل شوی دی. نو مورون ته دا هیله ده چې تاسو نور بل نور لارې پیدا کړئ، نور لارې پیدا کړئ، ښه لاسته راوړنې ولرې.
تراب صاحب، شعر ډېر قیمتي شعر ده، چا خبره د خلکو په زړونو کې چنګ وي او زیات ورسره مینه کوي، هر څوک اورېدونکي مینه ورسره کوي، څنګه شعري ټولګې لرې؟
الخص ماته حیا رزیز چې وایم چې زه کتاب چاپ کوم، په اصطلاح زما کتاب چاپ دی. دا ولې کتاب چاپ د سیم چا کار دی چې هغې دغه ژبې ته او دغه دغه ته شوګري کړي، خولې توی کړي دغه ژبې دپاره. او اوس اوس مې کتاب مې ډېر مخکې موده کې چاپ شوی، او للوي ګلونه او د کاڼي اوبه دا یو میاشت مخه مې کتاب چاپ شو. البته هغې ژوندوني مخکتنه وکړله، سپین بغاوت اوس اوس مې هغه راغلی دی، کتاب راغلی دی
سپین بغاوت. شته یو څه چې تاسو همدغې وروستۍ مجموعې نه څه ووایه؟
د انبار انبار غمونو منځ کې سوزم، لکه خس د تنورونو منځ کې سوزم، لکه جوار ته بټ په ګرمو شګو پروت یم، تاو د خپلو ارمانونو منځ کې سوزم، د پرهر په دود بې خوله په وینو سره ده، د ملهم ملهم لاسونو منځ کې سوزم، پر سالویختو کې مې ډټ پر ډډونو راغی، د زلمیو چنارونو منځ کې سوزم، د یعقوب د مینې تاو رانه وباسي، د یوسف غونتی د ورونو منځ کې سوازم، د هاروت غونتی زوړندې ملجبي. الو خیل صاحب، د هاروت غونتی زوړندې ملجبي، زه د خپل ګناهونو منځ کې سوازم، او لکه ونه او هل خرم له خپل لاسا، د تبرونو او د غواخونو منځ کې سوازم، د تبرونو او د غواخونو منځ کې سوازم.
ډیر الله تراب صاحب، څه فکر کوئ داسې څوک شته ستاسو غزلې په هماغه انداز په هماغه خواهست ویلې لکه څنګه چې تاسو وایئ؟
مهمه خبره الو خیل صاحب، ما د ډېر ملګري دي، ما ته وخت چا دغه ته لاړم، ما ته ویل خپل نظم واوره د یو چا په غږ کې، که ما ته سړی نه وي ښودلی نو ما ته ما وویل چې زما هغه نظم غږوي په کیسټ یا په اصطلاح په سیډي باندې، هغه ته پرده لګولې وه. کله چې نظم بشپړ شو، ما چې کوم ورو ورو لیدلو کټ مټې زما غږ و په اصطلاح هغه، بیا راته ویل چې مخامخ یې ته وړم، هغه د لاس حرکت تاسو مخامخ ویل زما په واک کې نه دي، هماغه ترتیب یې کول، او ډېر ورو نشته زما هغه نظم په خپل دغه باندې وایي.
تراب صاحب، کله چې تاسو د مشاعرې په یوه لویه غونډه کې شعر وایئ او دا اوریدونکو له ګڼو احساساتو او ولولو سره مخامخېږي، او دا طبیعي ده چې ستاسو په شعر کې همدا څه شته، په هماغه شېبو کې تاسو څه احساس کوئ؟
ما ته یو وخت کې دا کوم خلکو چې داد را کولو دغه شی ما ته مصنوعي ښکارېدو، بلکې یو چا په یو غونډه کې احساسه شو چې تاسو پوره ته داد مه ورکوئ، چې څه ویلی شي که نه شولی، دا ستاسو داد دی چې دا شی مو تر دغه ځایه پورې رسولی دی. نو تاسو یقین وکړئ، ما نیم نظم ویلی چې هغه خلکو هغه لاسونه کنټرول نه شول، کوم مرګدې شوي هغه کول ده. بیا هم درته وایم، زه په خپل ولس باندې تکیه کوم، د خپلې ژبې په ویونکو باندې تکیه کوم، چې داسې ژبه لرم، داسې ژبې ویونکي لرم، ډېر خوندي احساسوم، ډېر د خپل قوم او د خپلې ژبې نه او د خپل ولس ډېر راضي یم، خدای دې راضي شي.
کامیاب اوسئ ښاغلی مطیع الله تراب. هرومرو به ستاسو د شخصي ژوند سره هم له اورېدونکو سره وسوسه یې چې پوه شي. نو که د خپل شخصي ژوند په اړه هم راته وغږېږئ، یو واده مو کړی، دوه ودونه هم کړي دي، ډېر ودونه هم کړي دي، څومره اولادونه لرئ، او په اولادونو کې ما هم د شعر تومنه محسوسوي او که نه؟
الخ صاحب، تر دغه دمه مې دوه ودونه کړي دي.
ښه، بیا نو زه غلط نه وم؟
نه، په زیاته خبره دی، زه اته بچي لرم، څلور مې زامن دي او څلور مې لوڼې دي. نه، داسې څه نه وینم، هغه بچی کې په اصطلاح چې هغه تاسو بیا یې په اصطلاح هغه لهر چې دی هغه تازه وساتي، بس یو څه څرک نه وینم.
تراب سر په پای کې غواړو ستاسو یو نظم واورو او د همدې نظم په اوریدلو سره له تاسو رخصت واخلو.
الخلی صاحب ماشومتوب ته مې یو نظم لیکلی و، خدای وکړي چې تر اخره پورې هغه شم ده وویلی شمه. د یادونو څو بسري راته مخکې مخکې کېږي، په مسکا او په خندا شي، په ناڅا او په ګډا شي، د بازي په نیل سپور سو ما له ځانه سره یو سي سو واړه واړه چاچکي په چرچکو را نتاو شي، سو ګګر ګګر سرونه د همزولو چاود بخونه، د غربت بلا سټلي سو کرپون کې کمیسونه، یو محسن مې را نږدې شي د ګریوان نامې کېکاږي خپویږه په خپل ځان چې د خپل ځان را نورکیږي، بیا زه هم په خپل لستوړي پوزه کش کمه په منډه، او بیا مونږ شو دوه ډلې بنګړیا مات هلته شروع کړو، ناڅاپي د سترګو رپ کې مازیګر په ژړېدو شي، د بزرګې څوکې غېږ کې بوی المر په ژړېدو شي، جوړېدې په چا مین دی په خپل سر په ژړېدو شي، چا ته حل ویلی نه شي مرور په ژړېدو شي، لمر سلګۍ وهي تمام شي، تیارغونې اشان ماښام شي، بیا زموږ د کلي جونه د یو بل له مخکې کېږي، چنارونو کې چرچڼې د پاولو غوندې شرنګېږي، ناڅاپي مې یو آواز بیا په غوږو کې انګازه شي، داسې نوم راته څوک اخلي، خانجالیا خانجالیا، په قلار قلار بیا ورشم د نارنج یو زلیتا سره غمبوري را نشوم، او د بوډلو قمصو واګې می په ګوتو کې کېکاګي، وای زه چې زما خام دی یو منګی را سره وخلا، اه دا څنګه وړکتوب، اه دا څنګه وړکتوب.
د باختر ستوري ګرانو میناوالو، دا هم د مینی بارکزی په غږ کې د هغې یو غزل چې له یوې مشهري څخه مو را بیل کړی دی.
ګلونه د سپرلی تازه کېدل ته خندې دي، ګلونه د سپرلی تازه کېدل ته خندې دي، خیالونو مستا زلفو کې ځنګل ته خندې دي، سوستورو پاسمار کې تماشا کوله مونږ ته، سوستورو پاسمار کې تماشا کوله مونږ ته، یو بل ته مو چې سترګو کې قتل ته خندې دي، او ګنا مې راته وخایا چې نور زړه صبرومه، ګنا مې راته وخایا چې نور زړه صبرومه، د زړه لوی لوی زخمونه مې شمیرل ته خندې دي، او خبر نه وم لزانه چې می خیال کې څه کول، خبر نه وم لزانه چې می خیال کې څه کول، ګلاب مې لغزو سره تلل ته خندې دي، او قلم مې و پلاس کې په سوچونو کې وم ډوبه، قلم مې و پلاس کې په سوچونو کې وم ډوبه، لیکل درته ما خوږه غزل ته خندې دي، او هغه وخت دې په یاد دی ګرانه ته چیرانه لاړې، هغه وخت دې په یاد دی ګرانه ته چیرانه لاړې، لږه مبارک زی درته ژړل ته خندې دي.
د مشال رادیو د ادبی او کلتوري خبرونو ګرانو مینوالو، د باختر ستوري و نيز خبرونه هم دومره و، تر بل خبرونه پورې خپل کوربا باز محمد ابد ته اجازه ورکړي، خات او آباد وسی.
مشال رادیو، ستاسو په خوخه، ستاسو په ژبه.